روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی.
السلام علیکم. مغزی سکتا یا ستروک یو ډول ناڅاپي عصبي اختلال دی چې ناروغ له ګڼو عوارضو سره مخامخوي. سکتا کله ناکله له کومو ښکارانه خو پرته پېښېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سکتا د انسان د مړینې دویم او د معلولیت دریم ستر لامل دی. د اکتوبر 9 د مغزي سکتې نړیواله ورځ ده او په همدې مناسبت د عامه پوهاوي ګڼ پروګرامونه جوړیږي. پوښتنې دا دي چې انسان ولې له مغزي سکتې سره مخامخېږي، څنګه ځان له سکتې ژغورلی شو، افغانستان کې له مغزي سکتې وروسته د درملنې امکانات څومره دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمنی کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر مصطفی هادي او په کابل کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محمد شفیع فضلی. باید یادونه وکړم چې ډاکټر صاحب فضلی د خبرونې له پایل څو شېبې مخکې راته وویل چې یو عاجل ناروغ ورته پېښ شوی دی، کله چې له ناروغ خلاص شي نو له خبرونې سره به یو ځایېږي. نو او به کتل شي چې ښاغلی فضلی د خبرونې تر پایه موږ سره د ګډون لپاره وخت پیدا کوي او که نه. خو په هر حال اورېدونکو، ډاکټر صاحب مصطفی هادي له جرمني را سره دی، کولی شئ چې تاسو خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیره اعلانومه، کولی شئ چې استډیو ته اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 00 420 112 45 01 بل نړیواله شمیره ده 00 420 112 45 01. اوریدونکو که د اړیکې واس نه لرئ، یوازې موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکاران به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. اوس هم بحث پیلولو، ښاغلی هادي سره ډاکټر صاحب ستړي مشهیر، راځئ پیل له دې نه وکړو چې مغزي سکته یا ستروک څه شی دی او ولې رامنځته کیږي.
سلامونه نودین صاحب، بیا تاسو ته او ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته. ستروک چې دی دا یو ډېره مهمه موضوع ده. ستروک که په ساده شکل باندې ووایو، دا داسې یو تکلیف دی کله چې د مغز یو برخې ته د وینې رسېدل قطع سي، نو په دې صورت کې ستروک رامنځته کیږي. یعنی د مغز یوه برخه په کافي اندازه باندې هغه د اکسیجن او وینې ته چې ضرورت لري هغه ورونه رسېږي، ستروک رامنځته کیږي.
بله، او نخی نخانی هم لري، یو څه چې ما وکتل وای کله ناکله هیڅ نخی نخانی له وړاندې نه خې د فتن انسان له سکتې سره مخامخ کیږي. همداسې دا او کنه په اکثرو مواردو کې نخی نخانی هم له ځانه خې
ستروک چې دی نخی نشانې به زه په عامه ژبه باندې په یو فاست باندې خلاصه کوم. فاست دا معنی چې دا د انګلیسي ژبې د څلور حروفو څخه جوړ شوی دی، چې لومړی اف یعنی فیشل ډراپینګ. په لومړي سر کې اکټر مریضان په ستروک کې مهم دا دی چې د ستروک د مغز په کومه برخه کې واقع کیږي. د مثال په ډول که ووایو چې د انسان د مغز په چپه طرف کې ستروک واقع سو، نو ډېر مریضان چې دي هغه د شونډانو راسته طرف یې زړیږي. دا یو علامه. دوام علامه چې ده هغه د ای ده، یعنی آرم دا د راسته طرف یا چپه طرف هر طرف چې هغه نور دی نیست کولی چې حرکت وکړي. یا مثال په ډول پښه نیست پورته کولی د حرکت څخه لویږي. او دریم چې دی اس دی یا سپیچ په خبرو کې مشکل ورته پیدا کیږي. په طبي اصطلاح کې موږ ته افازي وایو، یعنی یا خدا چې مریض په خبرو سر نه خلاصیږي یا د مریض په خبرو چا سر نه خلاصیږي. یعنی مریض هغه څه چې وایي هغه نیس کولی چې په صحیح شکل باندې افاده کړي. نو که دغه علایم په چا کې په مریض کې پیدا شي، هر څومره چې چابوکي هغه باید شبخانه پر ورسیږي. هغه دغه اخیری توری د ټي د چې تلیفون باید وسی او مریض باید ورسیږي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه نخي نخاني مو چې یاد کړي، دا مخکې له سکتې نه معمولا رامنځته کیږي او کنه له سکتې نه وروسته دغه لایم دی؟
دا اصلا د سکتې په جریان کې رامنځته کیږي. که په مریض کې د سکتې راځي، معمولا اکثریت مریضان د ژبې د مشکل سره مخامخ کیږي. دوی سمدم ناست دي، یو دم دوی هغه ژبه چې نورمال خبرې کوي هغه رقم خبرې دي نیس کولی چې افاده کړي. یا خلک د ده په ژبه باندې نه پوهېږي، یا یو دم مثال د لاس په لاس یا په لاس په راسته طرف یا په چپه طرف د مثال په ډول باندې هغه حرکت چې دی نورمال ډول باندې لري هغه نیس کولی. مثال که چا تلیفون په لاس کې یا تلیفون یې د لاس څخه لویږي، یا که پر لار روان دي یو دم چپه کیږي ځکه چې راسته یا چپ طرف یې د مثال په ډول باندې کار نه کوي. بعضې وخت سټروکونه د پدې پر لري چې د سټروک شدت څومره دي. بعضې سټروکونه چې دي چې موږ هغه ته مینر سټروکونه وایو. مینر سټروکونه دا معنی چې یوازې فراسته طرف مثال په ډول باندې وایم یوازې دغه حصه د منځ څخه ځي، حرکت موجود وي مګر حصه د منځ څخه ځي، مګر دا په دې معنی نه لري چې دا سټروک سړی باید جدي ونه نیسي. دا سټروک هم باید وغونه جدي ونیول سي، لکه غټ سټروکونه چې دي، ځکه اکثره ډېر مینر سټروکونه چې دي هغه په غټ سټروکو باندې بدل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، د سکتې پر مهال مو یا د سکتې په جریان کې مو هغه نښې نښانې وویلې، دغه سکتې نه مخکې هم د انسان په وجود کې دا ستنې نښانې ښکاري؟ اکثره ناروغۍ چې دي یا اکثره نور ناروغۍ یا نور عوارض چې دي مخکې نه مخکې هم ځینې عوارض ښکاره کوي یا ځینې نښې نښانې ښکاره کوي. فکر کوم ستروک یو څه دغه علائم پټ ساتي، همدې لپاره کله ناکله په ځینو مواردو کې ورته پټ دښمن هم وایي. یعنی مخکله د چې انسان له ستروک سره یا هم له سکتې سره مخ شي، په وجود کې داسې کومې نښې نښانې نشته چې هغه د دې سرګندوی وکړي چې دغه انسان ممکن سبا یا بل ورځ یا ممکن سات وروسته له سکتې سره مخامخ شي؟ داسې نښې نښانې شته؟
ستروک اصلا داسې دي خپل ریسک فاکټورونه لري، یعنی ډېر داسې شان موجود دي چې هغه په مرور د زمان سره انسان په ستروک ته بیایي. د مثال په ډول هغه خلک چې د لوړ فشار تکلیف ولري، هغه خلک چې شکر ولري او شکر نه کنټرول شوی، هغه خلک چې د دخانیات څخه استفاده کوي، د مثال په ډول هغه انسانان چې لوړ کولیسټرول لري، دا په مرور د زمان سره د شریانو منځونه تنګوي او بالاخره سټروک رامنځته کیږي. یعنی سټروک چې دی په کلو کلو رامنځته کیږي، خو د علائم یو دم، یعنی په ثانیه کې جوړ سړی به ناست وي، یو دم دغه علائم پر راځي او نور د سټروک سره مخامخ وي. یعنی ستاسو خبره صحیح ده چې دا د پټ دښمن سره کولای شي ورته وایي، خو دغه پروسس یې د کلو کلو څخه شروع وي په ډیرو مواردو کې.
بله کور ودان، او ډولونه کې په سر کې لږ زر اوریدونکو ته واضح کړو، اوریدونکو هم اړیکه نیسي استودیو سره وصلېږي. په څو ډوله د استروکونه تاسو مخکې څه هم لاندې اشاره درلوده چې واړه او لوی استروکونه، اما دلبندی څه ډول کولای شو په ساده ټکو باندې؟
دلبندی د ستروک مهمه دلبندی چې ده هغه د انسان د مغز د اناتومي په پوهېدو سره کیږي. د انسان مغز ته وینه د دوو لارو څخه ځي، د زړه څخه، یو د مخ ته لارې څخه، یعنی هغه ته موږ د کاروټید سرکولیشن وایو، او یو دا د غاړې د لارې څخه چې هغه ته ویټروبرازیلر سرکولیشن موږ وایو. نو که په دغه د دوو سرکولیشنو یا د وینې په جریان کې کوم اختلافات رامنځته کیږي، یا که هغه د هرې وجې څخه یي، که په دغه اویو کې مشکل راځي، نو سټروک رامنځته کیږي. نو که لومړی سټروک چې دی هغه د اټري سریبری میډیا سټروک دی، یعنی هغه تر ټولو مهم ترون سټروک چې دی هغه دا چې راسته طرف مکمل فلجیږي. د مثال په ډول که په مغز په چپه طرف کې سټروک رامنځته شي، راسته لاس پښه او د مخ نیمه برخه ورسره فلجیږي، همداسې که په راسته برخه کې رامنځته شي. په چپه طرف کې د سټروک مهمه دا ده چې د ژبې مرکز همالته وجود لري. نو هر سټروک چې د انسان د مغز په چپه طرف کې رامنځته کیږي، هغه مریضان به د ژبې مشکل هم ورسره لري. دا یو ډول. دوام ډول چې دی هغه د انټیریر سرکولیشن سټروک دی، هغه دا دی چې مریضان لاس او مخې کار کوي خو د پښې نس پورته کولی، هغه که راسته طرف که چپه طرف. دا دوام. دریم ډول چې دی هغه د پوسټیریر سرکولیشن سټروک دی، ځکه چې د انسان د مغز په د شا په طرف کې د دیدن حس دلته موجود نه، نو که د مغز په پوسټیریر سرکولیشن کې یو سټروک رامنځته شي، په دا صورت انسان د رنجیدو سره مخامخ کیږي. نو رنجیده په دا معنا چې انسان په صرف د شاوخوا د پزې شاوخوا لیدلی شي، او نور د په شاوخوا کې څه شان موجود وي هغه نه شي لیدلی. دا یې بل ډول. په دغه پوسټیریر سرکولیشن په سټروک کې یو مهمه خبره دا ده، دلته یو ډېر مهم شریان قرار لري چې هغه د انسان د بدن و هغه مرکزو ته وینه رسوي چې په ډېر حیاتي دي. د مثال په ډول د زړه مرکز دلته موجود دی، د تنفس مرکز دلته موجود دی. نو که په دغه ځای کې سټروک رامنځته کیږي، په هغه صورت کې انسان خپل په ډېرو وختو کې بې هوش کیږي او خپل هوش ته لاس ورکوي، او هر څومره چې عاجل وي باید یو طبي اقدام وسي.
کور ودان ډاکټر صاحب حادی سلامات اوسې راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. د اوریدونکو خبرونه ده چې اوریدونکي ډیر منتظر پاتې نشي. یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی.
السلام علیکم ورحمت الله. عبدالله محمد یم، د کندهار خو یم، اوس په کابل کې یم. بخښم تاسو سلامونه وایم ډاکټر صاحب، زما زغه رسول سلامونه وایم. چې کومه موضوع ده بخښه کوه
محمدی صاحب، مننه. نن په سکتې باندې خبرې کوو، مغزي سکتې باندې چې هغه طبي اصطلاح ستروک ده. په دې خبرې کې ځکه د اکتوبر 9 نړیواله ورځ ده.
یو خو دغه مرضي ګوره چې دغه سړی دغه د زمونږ خاطر
محمدی صاحب ستاسو غږ سم نه لرو. محمدی صاحب کلک زره خپل ځای بدل کړي او بیا خبرې وکړي، ځکه زموږ غږ نه اورم او زموږ د خبرونې میلمه مو هم غږ نه اوري. که اوس تاسو خبرې وکړي ممکن غږ مو سم وي. مهرباني اوس مو غږ وځي سو. مهرباني خپل پوښتنه وکړي.
ما ویل مازمونو خواست خدای روازی ویده پرانکی ده ده سر رک پتاو سو نی بیا بیا سرای کور پرویت نیم مردی نیم لاسو املاس مرسی پشا مرسی بیا چاو چاو ما او ملگر و خبری نسوی کولا یا تنده کار پرویتی خبریم نسوی کولا یا لاس پشا مرا نو چه بدا مردی که ببارا که ده ده سکتا ده ده مغزو ده که اگه ده بل مردی ده
خاکور ودان محمدی صاحب مننه. ما فکر وکړو چې تاسو رادیو اوریدل ده، بیا مو اړیکه نیولې. نو په هر حال پښتنه مو واوریدل شو. بل اوریدونکو راخلو له دې سره خبرې کوو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم اسدالله الدین صاحب تاسو سلامونه او د آزادۍ رادیو محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ بس.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. مهرباني وکړئ تاسو د خبرونې پر موضوع څه وایي او که پښتنه هم لري. مهرباني.
مننه. خدای پاک دې خوشاله کړه. محترم اسدالله الدین صاحب لکه جاب له محمدي صاحب ته کتاب او خبرونه نه دا ورېدلې. نو موږ خو ستاسو د خبرونې مینوالي. ما خبرونه باندې له خبره ده چې دلته په لمن ولایت او په کندهار ولایت کې د شپږ بجو څخه وروسته د آزادۍ راډیو نشرات چې بيخي قطه د ګرځره نه اورېد کیږي. نو خدای دې چې تخنیکي هم کاران دغه مشکل حل کړي. نو را به سم موضوع ته محترم اسدالله الدین صاحب خبره ده چې لکه اج محمدي صاحب چې ول دلته په لمن ولایت کې مثال د خبرې اکثر موږ د خلک لیدلې چې ټکر وکړي. نو چې ټکر وکړي یا سر مات مثال د خبرې یا د غوږ سره دغه ځای زخمي سي یا املا زخمي سي نو دا د ډاکټرانو ته چې ورسي هغه مثال د خبرې د څه وایي چې د مریض د امکان څخه چې د نیم بدن یې پالسي یا یو پښه پالسي یا یو لاس پالسي. نو زما د ډاکټر صاحب سره پوښتنه دغه چې مثال د خبرې د مغزي سره دغه ته وایي او بل د زمير په افغانستان کې مثال د خبرې د دې امکانات څنګه ستاک نه چې مثال د خبرې څوک د مغزي سره دغه ولري بلته علاج کیږي تداوی کیږي که مثال د خبرې نور مملکتو ته اړتیا ست چې خپل مریض بو دغه دې پوښتنه محترم لودین صاحب د ډاکټر صاحب څخه دي.
کور ودان زموږ اوریدونکو اتل صاحب له هلمند نه اړیکه نیولې و. سلامات اوسې چې پښتنه مو وکړه. حتمان به ورسته د ډاکټر صاحب رڼا واشي. بل اوریدونکو راخلو. ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
لودین صاحب سلامونه.
علیکم السلام. ستړي مشه.
مننه. خوشاله و چې محمد نبی احمدی مې د بغلان مې زموږ محترم جوړو وشي.
او محمد نبی خان بغلان. ستړي مشه. مهرباني.
او خوشاله و چې البته ما خو یو دوه سوال لودین صاحب د ډاکټر صاحب نه ان دا څنګه نو دې سمون ته شوایا مثلا موږ عامه چې لا باندې د خلکو ته وایي چې دني ان دې شوایي چې د قلب هو ته وایي چې څنګه قلب یې کړی دني کې ته وایي کنه. نو دا وګوره لودین صاحب د اواز په فرما لري. لودین صاحب د ماته سوال نو دا چې څومره اواز مې نه تقریبا دا تر ازي زیاتره خلک مې دې لودین صاحب چې ذکر روان یانه مثلا دا مته راځي درب دی یانه مثلا دا بار نه غیا نه ویږي وګوره چې دا غزون لا صبر کوي. او یو چې دا خلک دې لودین صاحب وګوره چې تر وخت کې کور باندې خلک راځي او هم یو فرازي دې هغه سره وګوره چې دی خو کیږي ما چې وګوره ځون لا صبر کوي ټول کې نو وګوره چې دا وزن په حساب مې چې دا ډیر وزن دې باندې هم راځي چې وزن مې نه وزن مې نه تقریبا زیات وزن مې دې نه دا دې ما سوال نه من نه
سلامات اوسې. کور ودان ډیر مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو. بیا ورزو ډاکټر صاحب سره دغه پوښتنه جواب وو. یو ځای مهرباني وکي ازادي رادیو ته وګي.
بله سلام علیکم. خوب هستم. بخیر خیر تف موقع با زبان درس بعد نکنیم
کنم. مهربانی و که مهربانی و که کم زنیم علی کنی ولی او ده مغزی سکته پر باندی مشخص هستن سوایی مهربانی
غیولت مدولات بلان صحبت نکنم. نمی کدام نخو نخانه داره که میشه که مای را بار چیز کنیم زلاوگیری کنیم را یا بریم به دکتر.
تشکر ډیر مننه سلامات اوسې رادیو ته غوښ شي حتما به ډاکټر صاحب بیا هم درته دغه نخي نخاني تشریح کی که هم د خبرونې په سر کې مګرانا پیواچوله اما تکرار حسن بشي بیا به یو ځل ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کی کور ودان چاړي کني سي اوریدونکو اوس هم تاسو یو شی باډی کمنی سي راځي چې ډاکټر صاحب ته ورشو ډاکټر صاحب مهرباني وکي دغه اوریدونکو اړیکې نیولې وي اتمنه تاسو هم پختنی در سره لیکلی دی اول هم محمدی صاحب اړی کنی ولې ول کندهار وای د محل په کابل کې ما هغه دا ویل چې په کندهار کې داسې عامده یا په عام اصطلاح وای چې د فلانی د سر رګونه پټاو شوی یا د سر رګونه چاودلی دی همدغه وای د مغزی سکتې ناروغي دی او د غرض فکر کوم دا هم ویل چې هغه د اتل څخه پختنه وچی وای دینو حالاتو کې ټکر کیږي آیا دغه ټکر وای څومره یا هم نورې طبي حادثه یا طبي آفتونه څومره د مغزی سکتې لامل کیږي محمدی صاحب څه وای بیا به د اتل څخه بونور اوریدونکو پختنه باندې ورسته رانه واچو
بالکل محمد جی صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړله سټروک که موږ داسې تقسیم بندي کړو چې 50% د 50 څخه تر 90% سټروکونه چې دي یا د فلج دا د وینې د کمبودي څخه رامابنځ کیږي یعنی هغه وخت چې د مغز یوې حصې ته په کافي اندازه باندې وینه ونه رسیږي دا سټروک را به انسکیج دی د 50 څخه تر 90% پورې دا سټروکونه دي او د 50 څخه تر 90% پورې سټروکونه یا مغزي حمله هغه دي چې څنګه چې محمدي صاحب وویل چې د انسان د مغز په یو برخه کې یو شریان رپچر کی یا پټاوی چې په عامه اصطلاح وایو نو یوازې د 50 څخه تر 90% پورې ډیر وختونه دغه د رګونو چاودېدل د ډیر لوړ فشار څخه رامنځته کیږي که مثال په ډول وایم چې د فشار د یو څلور څلور څخه یو دم 200-220 تخه ورسیږي نو په داسې صورت کې امکان د ډیر څه چې د مغز په برخه کې یو شریان یا رپچر ورکی او هلته مغزي خون رزینه باندې کیږي دا د 50 څخه تر 90% پورې دي او هغه نوټ دی هغه ټول هغه سټروکونه دي چې هغه وخت چې د مغز رګونه تنګ سي او د سټروک را باندې کیږي نو دا هغه یو پوښتنه ده خو په دواړو صورتو کې علائم چې دي علائم ډیر فرق نه کوي که هغه د مغزي خون ریزي او که هغه د مغز کې د رګ بندوالی په دواړو صورتو کې مریضان فلج ورکوي که هغه د پښې که لاسي که هغه په ژبه کې یو مشکل لمه بایست کیږي او دواړه چې دي د میډیکل ایمرجنسی یعنی هر څومره چې چابه کیږي باید مریض شبخانیه ته ورسیږي او داسې یو شبخانیه ته باید ورسیږي چې هلته اقلا د سی ټي سکین سهولت موجود وي ځکه د دغه دوو سټروکو تر مابینځ فرق کول په کلینیک کې ډیر مشکل دی څوک نسي ویلی چې دغه سټروک د وینې د مغزي خون ریزي خطر نه مابیس سوی دی او که دا سټروک هلته د یو شریان د بندش نه خطر نه مابیس سوی دی یعنی مهمه ده چې سړی یو ځای ته ځان ورسي چې هلته د موجود او دوام سوال چې دی هغه د اتل صاحب یو سوال وکړي ما د سوالونو مونږ کړل سوالونه خورا ډیر وو نو دوم ډېر ښه سوال وکړي د ویل چې دلته خلک ټکرونه کوي او د ټکر په څخه وروسته یا پښه فلجیږي یا لاس فلجیږي موږ باید فرق وکړو د موږ چې د سټروک موضوع باندې اوس بحث کوو دا ټول هغه سټروکونه دي چې هغه د ټکر څخه نه دي رامنځته شوي دي یعنی اټراوماتیک دي یعنی د ټراوما یا د یو ټکر څخه نه دي رامنځته شوي دي بالکل د ټکر په نتیجه کې هم کېدای شي چې سټروک رامنځته شي هلته مغزي خون ریزي ورکړي خو هغه چې دي هغه بیا په دغه سټروک موږ نه راولو مګر علائمو کې ډېر فرق نه ورکړي
که ډاکټر سمیر باندې وکړ تاسو غږ راځي خبر یو کې د اتل څخه پښتنه هم جواب شول یعنی کله ناکله ټکرونه یا نورې حادثه هم چې انسان ته پیښیږي د دې لامل کېږي چې انسان سکته وکړي یا سټروک پی راشي لانډک د محمد نبی ورور پښتنه جواب کوي وای وزن څومره د ریسک په فاکتورونو کې حسابيږي او کله ناکله وای د غم په زینو پیښو کې مثلا یو کس وي خدای مکړه مړ وي هغه خپلوان چې راځي هغه هم لویږي بیا هغه هم لمنځه ځي یا مثلا د غم نور پیښې د وزن او د غم په پیښو کې مثلا لویدل او بیا هم د انسان لمنځه تلل د هم وای سټروک ده او که ممکن نورې ناروغي
لکه پروگرام په سر کې چې موږ وویل دا د ستروک خپل ریس فاکتورونه لري او دا موږ په دوه برخو باندې عمومي په صورت باندې وشو. یو هغه ریس فاکتورونه یا هغه علائم دي یا هغه ریس فاکتورونه دي چې هغه باندې انسان کولای شي چې هغه کې تغیر راولي، یعنی قابل د تغیر دي. دا داسې ریس فاکتورونه دي، مثال په ډول لوړ فشار دي چې سړی کولای شي لوړ فشار کنټرول کړي، شکر ده چې سړی کولای شي کنټرول کړي، د لوړ وزن درلودل دا بالکل یو ریس فاکتور دی د ستروک په درلودلو کې. یعنی هر څومره چې وزن ډیریږي په غونډه صورت نه یوازې دا چې د ستروک ریسک ډیریږي، بلکې د مثال په ډول د شکرې د درلودونکو څو شکر ونه لري دا هغه د رامنځته کېدو ریسک ډیریږي، د قلبي حملې د مثال په ډول دا هغه رامنځته کېدل خورا ډیری، د لوړ کولیسټرول درلودل د مثال په ډول دا یو ریسک فاکټر دی څو کولای شي په هغه کې تغیر راولي، او د دخانیاتو استعمال بعضی هغه ریس فاکتورونه دي چې په هغه کې سړی کول نس کولی چې تغیر راولي. د مثال په ډول ستروکونه په نارینهوو کې د ښځو په نسبت باندې ډېر دي، دا هغه یو داسې یو ریس فاکتور دی چې سړی نس کولی چې داکې تغیر راولي. عمر، د عمر په لوړوالي سره د ستروک ریسک ډېریږي. نو پوښتنه بالکل صحیح ده، او هغه دا چې د وزن په ډېروالي سره د ستروک او د قلبي حملې احتمالات ډېریږي.
کور ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب. وروسته به بیا لږ زره په دې هم تام شو چې د ستروک او د قلبي حملې ترمنځ نږدېوالی او تفاوتونه څه دي سره. خو اوس اوریدونکو ته نوبات ورکو، له نیک مرغه چې اوریدونکو نن ډیر دي هڅه کوي چې د اکثر اوریدونکو پوښتنې ځواب کو، ځکه دا موضوع مهمه ده او په افغانستان کې او په نړۍ کې پیښې هم زیاتېږي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي توخي سه مهرباني.
من نن روزین صاحب تاسو ته مرګره او محترم ډاکټر صاحب سلامونه او نیکی هلی احترام اقرن کوم. نو مرګره یو محمد صاحب او طالب صاحب محمد صاحب دې شپستنی وکولي واقعي مهم د غفستنی په ځای کې خو مفتو وطن کې هم لكم محمد صاحب سووي دا سپیشي وي د پلانې په سر کې راک پساوسو. نو دا پیښه دې د کیږي نو موږ محترم ډاکټر صاحب خدمت ستنی دي نمبر په لسی په دې مرزي باندې او څوک مساحت سي. نو ام مخکې دې سیمور دی یو کلینیک ته ورسو یو مرکز ته ورسو تر هغه پورې موږ څه تدابیر ونسو او د دوه لپاره څه شی لازم دی. او دوهم دا نیوازې سپینزیری او کلان سال خلق دی مرز بندی اختکیز او ککشنیان و تم تیشیجی از مفت وطن که خو تروس پوری دا سی اکثر دو وقتو پا سپینزیری او کلان سال و پا دوگو که پیشیج او یو پشتان پترس که دا هم دا سی آیا پا کابل که دا سی کلینیک ستا سی مرزی ورسو او زر پرزر پوری دا دایی دا پارا علاج بسی او دا پتون وقت که انسان هلاکی داسې میعاد لري نه لري نو دا پښتنې دي. مننه
کور ودان تو حساب ډیره مننه. سلامات اوسې. مونږه هڅه وکړه چې په دې خبرونه کې له کابل نه هم یو میلمل ځان سره ولرو، خو ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ما د خبرونه په سر کې هم ورته اشاره وکړه، ډاکټر صاحب فضلی ویل چې د فاتن ورته یو ناروغ پیدا ده او ناروغ هم وای عملیاتو ته اړتیا لري، نو دغه معذرت هم پر ځای. هڅه کوو چې د خبرونه په پای کې کچرته ډاکټر صاحب فضلی له عملیاتو نه خلاصي بیرته راسي او په کابل کې د امکاناتو په اړه باندې رڼا واچي. په هر حال ډاکټر صاحب مصطفی هادي هم کابل کې تماس لري، هلته ملګري دوستان شته، وروسته به په امکاناتو خبرې وکړو. بل اوریدونکو راخلو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې.
ډیر مننه لوجین صاحب تاسو د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو او قدرمن ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکي لې احترامات وړاندې کوم. خالد نوښت يم له زابل ورته میاړي کنيولې د یو درې پښتنې مدیل قدرمن ډاکټر صاحب څخه د مغزو د سکتې څخه ورسته د بیا رغونې پروسه څنګه وي، او دوم سوال دغه د سپښو ځو نارینو کې د مغزو د سکتې عوامل او نشي څه توپیر سره لري، او دریم سوال دغه د ولې د مغزو سکتې ځینی وخت د ناڅاپي مرګ سبب ګرځي. دا پښتنې
کور ودان نو وخت سپ ډیره مننه. سلامات او سیوالې د ناڅاپي مرګ لامل کېږي په دې به هم ورسته خبري واچو او ردونکو راخلو چې منتظر پات نشي. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم محترم اسدالله لودین صاحب، له ډیر وخت پس سلامونه او نیکې له تاسو محترم اوریدونکو ډاکټر صاحب ومنئ.
و ډیر مننه. سلامات اوسئ. تاسو هم ستړي مشئ. مهرباني.
خیر سی البته کشمیر خان زرملوال مل خیبر پښتونخوا ریپورت نه اړیکه نیولې محترمه لودین صاحب
زرملوال سفستړی مشه مهرباني وکړئ تاسو ساتمن زمګه بس تعقیب کړئ د مغزي سکتې باندې یا استروک باندې خبرې کوو چې د اکتوبر 28 نړیواله ورځ د عامه پوهاوی په مناسبت غونډې جوړیږي تاسو د مغزي سکتې په اړه څومره پوهیږئ او که په اړه مشخصه پوښتنه هم لرئ مهرباني
نو محترم لودین صاحب د زړه سختي او دغه مزغو سخته چې مثلا دغه یو دم سي سړي باندې یعنی د زړه حمله هم دې ته موږ ویلی شو نو که چېرته دا موږ ورته وګورو د موږ افغانان خوشېدي دغو خو ډېرې سختې ناخوالې لیدلې دي ډېرې سختې ناخوالې یعنې په دا ټول د 45 کالو کې موږ ډېر وکړېدو ځورېدو خو له نیکه مرغه اوس هغه سې مشکلات نشته لکه څنګه مخکې شو نو زبر راسم دا خپل خبره به نور په مخ باندې بوزه مدیدې دي ما خپل فکر او نظر باندې دا غډیر د غوړ شی استعمال کوي مثلا یا چربی یا د وازګي استعمال کوي زیات کوي په دا زیات غوړ خوراکونه ډیر کوي دی وجه هم دا کېدل شي تر کومه جهې څه معلومات لرمه او بل دا ډیر خپګان او ډیر غم په وجه باندې هم کېدل شي نزل ډاکټر صاحب محترم ندیما د پښتنه د محترم لودین صاحب کچیرته وین یو انسان ورزش وکي وګرځي را وګرځي دا ته د مرص په منځولو کې څومره مهم رول ادا کوي دا مې پښتنه او محترم لودین صاحب
کور ودان زرمل ورسب سلامت او سي اوریدونکو مننه چې اړي کني سي راځي یو شیبه انتظار او کې صبر وکي چې ډاکټر صاحب د پښتنه جواب کړي زکه بیا به نور اوریدونکو ورو سره واخلو پښتنه ډیر شوې کله چې پښتنه ډیریږي لږ زره لمغه هم لورې ورکیږي چې کومه پښتنه راوخلو ویر ور سره وی چې کومه پښتنه را نه پات نشي خو ډاکټر صاحب ځان سره لیکلی یاداشت کړی دی ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اتمن ځان سره پښتنه لیکلی ما هم لاندې یاداشت کړی دی د توخې سب پښتنه نه به پایل کو
زه باید په جواب کې دا وایم چې د سټروک په تداوی کې تر ټولو مهم ترین شی چې دی هغه وخت دی هر څومره چې چابک مریض شفخانې ته ورسیږي وونه د آینده ژوند د سی کېدو او د ژوند کې دوه امکانات دیږي موږ په طب کې وسیله لرو مخصوصا په سټروک کې چې ټایم از برین یعنی مغز دی هغه یعنی وخت دی هغه مغز دی هر څومره چې د مریض په تداوی او معالجه کې تعویق راځي خو غوند د مرګ چانس دیږي نو هر څومره چې چابکی چې باید مریض یو شپخانه ته ورسیږي زه بیا تاکید کوم چې داس یو ځای ته اکلن ورسیږي چې هلته د سیټي سکین موجود دی دا یو پښتنه او دوام پښتنه چې مالیکانه دا هغه دا و چې سپینډری کې په سپینډرو او په کوښنیانو کې سټروک چې دی عمومي د سیمپل وړېدو سره د سټروک دیږي یعنی په اویا فیصد مریضان چې دی هغه د 15% څخه دا اویا سیم کلو په عمر کې شاوخوا کې خو دا بس یو د یو قانون په شکل باندې سره نسی ویلای په اخرو وختو کې ډېر داسې مریضان هم راځي چې هغه ډېر ځوانان دي پنځه ویشت د ډیش کلو په شاوخوا کې مرمر مریضان په روزي چې هغه سټروک هم لای تیر کړي هغه خپل مخصوص عوامل لري خو په عمومي صورت دی هغه دا ډېر د سیمپل وړېدو سره دی درېمه پوښتنه چې وه هغه وایي چې په څومره وخت کې دا سړی د منځ څخه وړي سټروک چې دی مهمه دا ده چې سټروک د مغز په کوم ځای کې واقع کیږي زه به بیا پر اناتومي باندې یو لږ تاکید وکړم دغه د وختي چې ما وویل چې سټروک په هغه مرکز د مغز کې کرمابین سي چې هلته د زړه د حرکاتو د تنظیم مرکز دی هلته د تنفس مرکز پروت دی که په هغه وخت کې طبي تدابیر ونه نیول سي او مریض در یو ځای پر ونه رسېږي چې هلته معالجه وسي 90% مریض د منځ څخه وړي یعنی بیا د معالجې څخه په داسې سټروک کې 90% په نورو سټروکو کې اکثره وخت سټروک کوچنی او تر شپخانه پر ورسیږي معالجه وسي د سټاتستیکس ته مطابق د 40-50% مریضان مري خو دا مریضان تر شپخانه پر ورسیږي نو ډېر غټ احتمال دی چې خپل ژوند له لاسه ورکړي نه یوازې دا چې د سټروک څخه بلکې د نورو عواملو څخه هم هغه د تنفسي التهابات د مثال په ډول نو امید څه چې د توخي صاحب
څه بل یو بل جزء هم د پښتنه درلودو کابل کې وای داسې شفخانه شته زه فکر کوم یو نه بلکې ډېر شفخانی به وي چې په دې برخه کې اوس کار کوي ځکه افغانستان په تپ کې یو شمیر پرمختګونه کړی دي خصوصا دغه خصوصي سکتور چې اوس کوم فعالیتونه کوي ځینې حالاتو کې دوی ډېرې مغلق ناروغۍ هم تداوي کوي ستاسو معلومات څه دي ډاکټر صاحب کابل کې دا مهال په ولایتونو کې د زنونو په کچه امکانات شته حتمان د مغزي سکتې د درملنې یا هم د مغزي سکتې نه د وروسته حالات د درملنې لپاره
ولازم معلومات دي د افغانستان مخصوصا په کابل کې البته معلومدار خبره ده چې د سیټي سکین د سیټي او د انجیوګرافي امکانات موجود دي او مخصوصا هغه مریضان چې هغه د مغزي خونریزي ورته پیدا کیږي په دا وخت کې باید ډیر مریضان کې د مغزي خونریزي ډیر غټي باید یو عملیات سي تر څو وکولای شي چې هغه د وینې لخته د منځ څخه یوسي او په مغز کې هغه فشار د منځ څخه ولاړ شي نو دغه امکانات شته او دغه نورو ستروک په باره کې زه خورا ډیر معلومات نه لرم ځکه دا چې دی دا په اخیرو پرمختللي دنیا کې هم په اخیرو څو کلو کې ډیر شه دواوي راغلي چې مریضان ته پر ډیر سم وخت باندې شفخانه ته ورسیږي نو هغه اکثره مریضان چې ډیر سخت علائم لري مګر د تداوي څخه بعد بیرته پر خپل پښو باندې ځي نو په افغانستان کې زه په دې باره کې خورا ډیر معلومات نه لرم
کور ودان مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ اوریدونکو د ډاکټر صاحب خبرو داسې ښکاري چې چیرته خدای مکړه ستاسو په کورنۍ کې یا هم تاسو خپل له دغه سي یو پی کې سره مخامخ کېږي نو هر څومره عاجل کې امکان وي ځان ډاکټر ته ورسوي ځکه چې وخت یا د وخت ضایع کول لازم نه دي کاغه د ولایتونو په مرکز کې وي کې د ولایتونو په مرکز کې امکانات نه وي حتما تاسو مثلا داسې یو ځای ته معرفي کوي چې حالت دغه امکانات پیدا کیږي او تاسو یا هم تاسو ناروغ ته رسیدګی کیږي خالد نو وخت اړیکه نیولې و ډېر لاندې پښتنې درلودې وای د لمغزي سکتې وروسته د بیا رغونې جریان څه ډول دی او د غراز په نارینه او ښځو کې د نخونی خانو څه توپیر شته او کنه او ولې وای د مرګ لامل کیږي
و ادم ډیر شپ پښتنې دي د مغزي سکتې څخه وروسته کانته دبیر د سټروک تداوی چې د عمومي صورت مو په دوه برخو باندې وشو یو هغه تداوی ده چې په شفخانه کې تر سره کیږي چې هغه اکثریت د 15 څخه تر 20 ورځې پورې مریض بستر کیږي په شفخانه کې او زه د خپل تجربې څخه درته وایم د تمر مخصوص د سټروک انټرنل لورو چې هغه کې یوازې هغه مریضان راځي چې د سټروک سره مخامخ دي البته ټول تداوی کیږي او دا غت خورسته په ټولو مهم شی چې دی هغه ریبیلیټیشن دی یا فیزیوتراپی ده فیزیوتراپی په دې معنی چې په د لاس یا پښه یا مثال په جبه کې یو مشکل وي نو دلته باید بعض ډیر تمرینات د مریضانو سره وسی تر څو وکولای شي چې دا لاس یا پښه او یا جبه بیرته په خپل اخوانی حالت راورسیږي اکثره مریضان چې دي د ریبیلیټیشن یا د فیزیوتراپی په مرکزو کې د دوه څخه تر درو هفتو پورې بستریزي او بل اخره چې راوځي ډیر مریضان چې بیرته خپل نورمال ژوند ته دوام ورکولای شي او نو دا اوله پوښتنه دوامه پوښتنه ده نارینه او د ښځو تر مابند توپیر پوښتنه کړی و عمومی صورت ستروک په نارینه کې ډیر دی د ښځو په نسبت باندې مخصوصا په تر ښځو چې پنځه عمر پر رسیږي د ښځو د ریسک کچه خورا کمه ده د نارینه په اندازه باندې او د پنځه کلو څخه وروسته چې د هورموني تغیرات رامنځته کیږي بیا نو د ښځو د ستروک ریسک هم ډیریږي په کلینیکي لحاظ باندې ډېر فرق نشته ځکه د مغز په هره برخه کې چې د سکتا یا د فلټر مبایسه کیږي نو د هغه چې په طرف د خرابۍ باعث ګرځي
او وای والد مارګ لامل کېږي د ناصافي مارګ لامل وای کېږي البته فکر کوم د مارګ لامل هم په 15% کې تر 40% کسانو پورې ځکه تر 50% پورې د غستروکونه د درملنې او مخنیوي وړ وي
بالکل واردی بالکل د ناصافي مارګ علت یې ډېر وخت دی چې لکه موږ وخت چې ما یو لری اشاره ورته وکړل چې ستروک د انسان د مغز په هغه برخه کې رامپینس چې هلته د انسان د ژوند ډېر حیاتي مرکزونه موجود دي چې هغه ته د ویټوبرو بازیلر ستروک موږ وایو په هغه صورت کې 90% انسان د منځ څخه وړي، په دا په دا خاطر چې هلته د زړه مرکز نور کار نه کوي، زړه خپل فعالیت په صحیح ډول باندې دوام نه سي ورکولی. د تنفس مرکز کې که د سټروک رامه باندې سي، تنفس مرکز نور کار نه سي کولی. ډېر مریضان چې دي که هغه د مغز په نورو برخو کې سټروک رامه باندې سي، چون په هغه وخت کې دوی دا د هغه ریفلکسونه چې انسان په ستون کې موجود دي، چې هغه د کله چې انسان ډوډۍ خوري هغه نه پرېږدي چې دا ډوډۍ د سږو هوایي لارې ته ولاړ سي. بعضې وخت هغه ریفلکسونه هم د منځ څخه ځي کار نه کوي، نو بعضې کوچني کوچني ټوټې یا بکټریاوې یا حتی کېدلی سي چې انسان استفراق وکړي په دغه حالت کې، او دغه د معدې څخه څه شیان چې دي هغه د انسان هوایي لارې ته ولاړ سي، او دغه هوایي لارې نور په التهابي التهاب وکړي، او دغه د سږو التهاب بالاخره د دې باعث وګرځي چې انسان د منځ څخه یوسي.
کور ودان ډاکټر صاحب، د زرملوال صاحب پوښتنه هم لنډه ځواب وو، وای اول خو تبصره درلوده چې وای غوړ خواړه تر ډیره دغه سپینې غوښې یاواز دي چې خوړل کېږي، دا د په باور باندې دا هم وای خنه دي په ریسک فکټورونو کې راځي. فکر کوم همداسې ممکن طبابت کې هم دا خبره ډیره ذکر کېږي، او دغه راځي ویل چې ورزش یا هم پیاده یا پلي ګرځېدل وای څومره مرسته کوي د سټروک په مخنیوي کې.
بالکل، د سټروک په مخنیوي کې ډېره ښه پوښتنه ده او ډېره مهمه پوښتنه ده. د سټروک په مخنیوي کې ډېر تدابیر دي چې د یو د اوبو څخه هم سپورت دي. نو وایي که انسان ښه خواړه وخوري، د ښه خواړو څخه مطلب دا دی چې غوړ ونه خوري او مالګه ونه خوري. مالګه یعنی مالګه په هغه شکل باندې وخوري کله چې سره کم چې د ډبلیو ایچ او ریکومنډیشن دی، او که انسان کوشش وکړي چې اکلن دیش دی کې په هفته کې درې وارې سپورت وکړي، هغه اطمینان دی چې ثقیل سپورت دی، نو سړی کولی شي چې د سټروک او د زړه د حملې په راټیټولو کې د خپل ځان سره مرسته وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیرازې چې لګه شیبه اوریدونکو ته بیا نوبات ورکو، اوریدونکو له نیکمرغه چنن ډیر دی او په دې موضوع کې رښتیا هم علاقه مندي لري. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، مهرباني وکړئ رښتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشي
محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه قبول کړو او څنګه په خیره؟
ډیر مننه. کوم ځای نه مالی کني ولې او تاسو د مغزي سکتې یا سټروک په اړه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه. محمد اشرف اقدور څنګه ترغنده او فالیس ټلیفون پکړشه. مننه لوجن صاحب محترم، او دې خبرېم وکړلې دا محترم ډاکټر صاحب شه خبرې پر وکړلې. سلامونه مرته وایم. یو مریض زنانه مریض دی چې زموږ د همسایګانو نو دلته ډېر وخت څخه دی مریض، بیا خلکو ورته وویل چې دا د اعصاب رګ دی. بیا ډاکټران ته بوتي نو ډېر وخت دوای په وکړلې، هغه ورته چې دا شکیږي یا تر اوسه پټاو شوی نه دی یا دا رګ. نو بیرته چې راوستي اوس بیا څه خوراک نشي کولی، بس د شیدو څخه لږ لږ کار شیدو خوراک ورکوي، نو خوراک نشي کولی. ډېر تکلیف دی. نو د ډاکټر صاحب سیمې مفصل دا غوښتنه ده، پوښتنه لرم چې دغه ته موږ څنګه تدابیر ور برابر کړو، کېدلی شي چې دغه ده اعصاب رګ پټاو شوی انسان جوړېدلی شي چې دوا پوراوړي نشي جوړېدلی. نو دغه مریض سره د املا صاحب په کور کې دا مریض سره نو ډېر ورسره په تکلیف دی. که دغه مریض تا معلومات راکړي چې موږ څه تداوی ورته وکړو. دغه پوښتنه ده
حق دوست صاحب، تاسو لیکه کې پات شوي زکه دغه موضوع به زه ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نه اضافي پوښتنې ولري زکه دا موضوع داسې فکر کوم یو څه تشریح ته اړتیا لري. ډاکټر صاحب هادي مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو سره حق دوست صاحب سره خبرې وکړئ، د دوی دغه د ناروغ ستونزه باندې تاسو حتمان پوه شوي.
زه به یو ساس خبر سید یم معلومات ته ضرورت من نور هم یی کزه لږ سم پیدا لیم. مشکل دا دی چې خوراک نس کولای.
حق دو صاحب تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب پوښتنه جواب
کړئ. صاحب محترم، اوس تر دغه دور کې درې دی چې خوراک نس کولای، یوازې د شیدو څخه ستنه څخه خوراک کوي، د شیدې ورکی نور یان دا نور خوراک نس کولای.
ښه، په لاس یا په پښه یا په ژبه کې کوم مشکل پیدا شوی وي چې لاس نشي ښورولای یا چپ یا نیم طرف ته بدن حرکت نشي ورکولای؟
محترم ډاکټر صاحب څنګه ته خبرې کولای شي خود مغزي څخه پر دغه منځکا باندې بس درد کوي سر و مغزي و داسې یعنې د دغه لاس پښو معلومات لا تر اوسه نه دي کړی چې حقیقت خبره
ځکه دا ډېر مهم شی دی مخصوصا په سترو کې څوک باید وپوهېږي که نیم طرف د بدن مشکل وي د مثال په ډول چې یا رسا یا چپه طرف کار نه کوي او یا په ژبه کې کوم مشکل ولري نو په داسې صورت کې مهم دا دی چې اکلان یو سیټي سکین د سر د باید وسی یا که تر ټولو ښه خبره دایي چې یو ام آر آی د سر د وسی چې څوک وګوري چې په سر کې څه کوم مشکل دی او یو څوک چې خوراک نسي کولی د خورا ډېر علایم لري امکان دي ولري چې د سټروک څخه هم در مبین سي خو داسې چې سټروک یوازې یا د مغزي راکال ته پټو سوی وي او یوازې څوک ونه کولی سي چې خوراک ونه کړي دا ډېر امکان یې کم دی که مغزي راکال ته چې وي هغه صورت کې حتمن نور علایم هم ورسره لري دا مریض د څو کالو دی مریض
محترم ډاکټر صاحب د عمر باندې نو نه راته معلوم خو زنانه مریض دی خو داسې څه وخت دی داسې اصلي تعداد نه راته معلوم
مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ کور ودان د غوړیدون کې هم مننه حق دوه صاحب نه حق دوه صاحب فکر کوم ډاکټر صاحب تاسو ته په زړه پورې سپارښتنه وکړي چې کچیرته د قصې تاسو په شکی کې خدای چې یو ایم آر آی یا هم سی ټی سکان واخیستل شي بیا به متخصص ډاکټر صاحبان د دغه ناروغ حتمان تشخیص وکړي او بیا به معلومه شي ځکه کومه علامې چې تاسو یاد کړې د ډاکټر صاحب په ټکو دغه علامې سل په سلو کې دی هغه نه دي د ستروک یا مغزي سکتې نه دي په حال تاسو مریض فکر کوم تعقیب ته اړتیا لري چې باید حتمان یو ځل داسې یو مرکز ته بوځي چې هلته سی ټی سکان یا د ایم آر آی امکانات وي کور ودان چې اړیکه مونیولې د یو بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی خدای دې اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده ډاکټر صاحب دلته یو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې خپل پښتنه راته لیکلې دا هم فضل مین مومند دی د فضل امین مومند د پښتنه کړې چې وای زه یو مریض لرم چې 22 کال عمر لري کله هم ډیر خفه شي یو چپه پر راځي چې سر ډیر درد کوي او تنفس نشي اخیستای به هوښ کیږي او بیا لخلې وین راځي او سات یا نیم سات یا دوا سات به هوښ وي وای بیرته په هوښ راځي چې ستونزه به وای څه وي
د دوی ښکاله دی او چپه کیږي او دوا سات بعد بیا په هوښ باندې راځي
bale
ځوانانو کې لکه ما چې در مخه وویل سټروک چې دی مخصوصا په دغه سیم کې چې 22-23 کالو کې د سټروک په ډېر کم پیښیږي په هغه صورت کې چې مریضان د فامیلي تاریخچه د بعضو امراض ولري نو په هغه صورت کې سټروک هم باید کیږي او دا چې سړی چپه کیږي او د خولې څخه وینه راځي دا خورا ډېر علایم لري د خولې څخه وینه راتلل هغه د د میډیا د بازي زخمات خره مبا د کېدلای سي د مړی کې د بازي رګو د مشکلات خره مبا د کېدلای سي د ینه بازي مشکلات کولای سي چې د سړی د خولي څخه وینه راسي او دا چې چپکیږي او بیا بیرته راپورته کیږي نو په دې ځکه چې سوال دا دی چې په هغه وخت کې چې چپکیږي د لاسي جټکاوي سي جوړ کی او کینور کی او بیا چې د بیرته راپورته سي د خولې څخه داسې زګان یا کفان نه داسې راځي د مثال په ډول لکه د مرګي په حملې کې نو دا چې 2 ساعته بعد د بیرته راپورته کیږي دا حتمان باید د یو نیورولوژي ډاکټر سره په تماس کې سي ځکه دا چې دی نورمال حالت نه دی چې یو ځوان د 22 کالو د غسه علایم مرته پیښیږي
bale کور ودان اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسي او د نورو چینلونو لپاره نه خپل پښتنې مطرح کوي بعد یادونه وکم چې اوریدونکو ګان شمیر هڅه کوي چې اړیکه نیسي خو د خبرونې وخت اجازه نه راکوي چې لډیرو اوریدونکو سره خبري وکړو باید رورو باس سره راټول کو پاتې ورسو یو نتیجې سره ورسو ډاکټر صاحب تر اوسه پورې ډیر خراغلو دغه سکتې باندې مخابره وکړي په نخونی خانو باندې تم شولو او هغه دولونه باندې هم وغږیدو چې څو دولونه دي کوم دوله ډیر خطرناک دي راځي لګزر اوس په دې تام شو چې دغه سکتا فکر کو رامن څه شول دغه سکتې نه ورسته وضعیت فکر کوم یو څه مهم دی که څه هم تاسو مخکې ورته لاندې اشاره درلودل چې په اروپا کې یا په مشخص ډول په جرمنی کې مثلا مرکزونه شته چې دوا یا درې اونۍ په روغتون کې ساتي ناروغ، بیا هم رخصتیږي، اما په خپل وخت سره بیا راځي، اما اونۍ کې یو ځل ممکن یا په لس ورځو کې یو ځل هغه فیزیوتراپي یا هم د ریهبیلیټیشن مراکزو ته. په افغانستان کې بیا دغه سي اسانتیاوې نشته، اسانتیاوې یو څه کمی دي. دغه اوریدونکو ته چې په افغانستان کې اسانتیاوې نه لري، هم که اسانتیاوې ولري، اما ډاکټر صاحب تاسو پوهیږي چې کله ناکله دغه تداوی ډېرې پیسې غواړي، او په افغانستان کې د اکثرو خلکو اقتصاد هم د دې جوګانه دی چې مریضان دغسې مرکزونو ته په دوامداره توګه بوزي متاسفانه. نو څه کول په کار دي له هغه ناروغ سره چې سکته ورته پېښه شوې وي؟ آیا ټول ناروغان د تعقیبي درملنې وړ دي چې بعد د تعقیبي درملنې وشي، او که نه یوازې د ګوتو په شمیر ټول ناروغان ممکن اړتیا ونه لري چې روغتون کې درملنه وشي له سکتې وروسته؟
لودین صاحب لکه ما چې وختي اشاره ورته وکړله، سټروک چې دی دا یو میډیکل ایمرجنسي ده. هر څومره چبک چې مریض وي هغه باید شفاخانې ته ورسیږي، او ټول د سټروک مریضان چې دي هغه د شفاخانې ته ورتګ حتمي دی. عقلن که هغه د یو سی ټي سکین او یو انجیوګرافي دپاره ولاړ سي هم باید ولاړ سي، خو په هر صورت باندې باید ولاړ سي. که په مریض کې دغه علائم چې موږ وختي بحث پر وکړي چې هغه د لاس د حرکت مشکل وي یا د پښه کې د حرکت مشکل وي، یا څوک په دید کې مشکل ولري، یو دم جوړ سړی او یو دم وایي چې زه نه سمجېدلی، یا په ژبه کې مشکل پیدا کېږي، هر څومره چې چابک کېدلی سي باید شفاخانې ته ځان ورسي. اقلن باید د سر یو سی ټي سکین باید وسي چې په هغه کې سړی وګوري چې دلته سټروک رامه باندې څه سوی دي یا نه دي رامه باندې.
او له سکتې وروسته بیا ډاکټر صاحب دغه پړاو چې دا هم ډیر مهم دی، کله ناکله دغه اوږدې مودې درملنې ته اړتیا لري. په دې وخت کې هم فکر کوم اړینه ده چې د ډاکټر د سپارښتنو مطابق عمل وشي، ځکه فکر کوم هر انسان کې فرق کوي، او هغه د سټروک اندازې یا کچې ته په کتو ممکن د هر انسان د سټروک نه وروسته د درملنې موده هم فرق ولري.
بالکل صحیح خبره. سټروک ډیر جدي وي، په هغه صورت کې مریضان ډیر بستر ته ضرورت لري، او بعضې سټروکونه چې دي هغه حتی څلور ساعته په شفخانه کې تیرول مهم دي. که دغه امکانات موجود نه وي، یعنی زه پوهیږم چې د افغانستان شرایط او د بعضې غربي مملکتو شرایط او امکانات سره مقایسه بعض وخت مشکل وي، خو دغه هغه شیان چې دي چې ډېر ضرور دي، هغه دا دي چې که سټروک نه مبینس کېږي، مریض باید شفخانې ته هر څومره چې عاجل وي ولاړ سي، ځان ورسي. اکلن باید د سی ټي سکین د سر وسي. تر ټولو ښه خبره خو ایم آر آی دی، خو ایم آر آی اکثره وخت هم د پیسو په لحاظ باندې، یعنی په مادي لحاظ باندې د چا ډېر وس نه پرسیږي، او په ډېرو وختو کې د ایم آر آی نه وي موجود. نو اکلن یو سی ټي سکین کفایت کوي، او نور ټول هغه شیان چې هغه ریسک فاکتورونه چې موږ ویل د هغو په کنټرولولو کې باید کوشش وسي، هغه دا چې ډېر مریضان لوړ فشار لري او دوی په خپل ځان نه یې خبر چې موږ لوړ فشار لرو. نو که لوړ فشار موجود وي هغه باید لوړ فشار تداوي واخلي. ډېر مریضان چې دي شکر لري په کلو کلو دوی په ځان نه یې خبر، نو په دا صورت کې مهمه دا ده چې لابراتواري معاینات اقلا باید په هغه وخت کې چې د سټروک لایم پر یو مریض باندې راځي، په هغه لابراتواري معایناتو کې اقلا باید د شکرې معاینات موجود وي، د کولیسټرول معاینات باید موجود وي. که څوک وپوهېږي چې شکر سته باید د شکرې تداوي باید وسي، د لوړ کولیسټرول لپاره باید دوا واخلي. ډېر مهم موضوع چې ده هغه د زړه د حرکاتو غیر منظموالی دي. ډېر سټروکونه چې دي هغه وخت رامبینسي کېږي چې په زړه کې د زړه حرکات په غیر منظم شکل باندې رامبینسي سي. ډېر وخت سړی دا نه ایسي، مریضان د زړه د حرکاتو مشکل ولري خو دوی په خپل ځان باندې نه پوهېږي. اکثره وخت صرف دومره پوهېږي چې زړه یې ډېر دربی کوي، ډېر درزی کوي، یعنی او په منظم شکل باندې نه وي. په دغه صورت کې هم ډېر مهمه ده چې دوی شفخانې ته ځان ورسوي، او دا د زړه اکلن یو سی جي باید وکړي چې هغه دا د زړه حرکات باید وکتل سي چې د زړه حرکاتو نامنظموالی موجود وي که نه دي. که موجود وي په هغه صورت کې باید تداوي واخلي، ځکه دا هم یو تر ټولو غټترین د عوامل سټروک دي.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. او یو اوریدون کې راخلو ډاکټر صاحب بیا به سره راټولو د غوړدون کې ډیر منتظر پاتې دی په دې لچه وکولې سو پختنې پلانډو کې وره مهرباني وکي ازادي رادیو ته غوږی
ډاکټر صاحب دا یو شدید درد چې د سر د مشکل ده شه
خا کور ودان مننه د غوړدون کې ډیر لاند پختنه درلوده او پختنې هم داسې ده چې ممکن ډیر عمومي ځواب شي ځکه د سر درد خو ډیر ناروغي دي چې
زما یو پختنه ځنی وکم کده غوړدون کې
فکر کوم اړ کې پریش ولا کستا لاستا مهرباني وکړئ ډاکټر سي مهرباني موږ سره وصل ده غوړدون کې
شدید سردردي ک یو دم رمه به تکیږي یعنی هیڅ سردردي موجود نه یو دم سر داس یو دم رمه به سي چې هیڅ وخت چا په ژوند کې نه لیدلی
فکر کوم واتس اپ کې دا واتس اپ کې مړی کا سامانه د متاسفانه اړیکه مر سره پریکو زکه وخت کم دی ډاکټر سمیر بانی لاند تبصره ورته کوي بیا به بحث ته لولو
سردردی چې دا سردردی مریضان اکثر وخت دا سردردی سر راځي وایي چې زه هیڅ سردردی نه پیژنم او دا سردردی راته پیدا سول چې ما په ژوند نه لیدل نو هغه مریضانو ته معمولا موږ پوښتنه کوو چې دا سردردي د صفر څخه تر لس پورې چې صفر هیڅ سردردي نه ده یو لږ سردردي د دوه درې تر لس پورې لس داسې سردردي ده چې چا په ژوند کې نه لیدلی په دغه کې څومره دقته کولی شي چې ووایي نو هغه مریضان معمولا وایي چې دا سردردي لس ده نو دغه سردردي اکثره وخت د مغزي خونریزي څخه رامنځته کیږي موږ د سبارکومیدل هیموریج وایو په هغه وخت کې چې په مغز کې خونریزي رامنځته شي ډیر وخت داسې علایم هم حتی نه لري چې شادي کار نه کوي یا لاس کار نه کوي یا په ژبه کې اول علایم چې ده هغه د شدید سردردي دي یعنې دا هم یو د کسړی وایي چې د مغزي خونریزي د علایم څخه ده
بله کور ودان او ډاکټر صاحب یو بل بحث چې پاتنې شي هغه د مغزي سکتې او دغه د قلبي حمله ترمنځ نګدیوالي او تفاوتونه په پلانډو کې تشریح کوي څه توپیر لري سره کې په زړه باندې حمله راځي او په مغزو باندې حمله راځي فکتورونه یا دغه عوامل سره یووالی لري یا یو ډول دی او کنه فرق لري په زړه کې د حمله عوامل فرق لري او په مغزونو کې
د مغزي سکتې او د زړه د حملې تر مابین خورا ډېر مشترکات شته هغه ریس فاکټورونه چې وختي ما وویل هغه چې په سټروک په حمله کې راځي هغه د قلبي حمله کې هم سیب کوي دغه ریس فاکټورونه که په لاندې په واضح شکل باندې ووایم دا د انسان د شریانونو منځونه د مرور د زمان سره تنګیږي دا شریانونه که د زړه هغه کوچني شریانونه وي او که دا د انسان د مغز غټ شریانونه وي نو کله چې دا تنګ سي او د انسان مغز ته وینه ونه رسیږي په مغز کې سټروک رامنځته کیږي کله چې دغه عینې شریانونه د انسان په زړه کې تنګ سي نو په هغه صورت کې قلبي حمله رامنځته کیږي د میکانیزم د نګات څخه دواړه عینې شي خو صرف توفیر دا دی چې په مغز کې دغه شریانونه قطرې نسبتا د زړه د شریانو په نسبت باندې غټ دی او د میکانیزم د نګات څخه هیڅ فرق نه لري
او د مارک خطر هم تقریبا د دواړو حملو سره ورته دی دا چې خونسته چې وای چې د قلب حمله خطرناک ده نظر د مغزي سکتې ته
دا په عمومي شکل باندې څوک نه سوای لای چې یو د بل څه خطرناک ده خو قلبي حمله تر مغزي حمله باندې هم تر کوچني مینر سټروک خطرناک ده دا په دې خاطر چې په قلب کې که حمله را مبین سي او قلبونه کولای شي چې نور د مغز ته وینه پمپ کی نو په دا صورت باندې دواړه کار پرېږدي او که په مغز کې یو په سټروک رمه په انسیسي هغه صرف یا پښه یا لاس فنجیږي خو دا پر قلب باندې ډېر اثر نه لري مګر د قلب اثر چې دی هغه پر مغز دی ځکه د قلب څخه مغز ته پمپیږي
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح مخ کې تاسو ورته اشاره درلوده چې په تر اتیا 50% پورې دغه ریسک فاکتورونه چې دي یا هم عوامل چې دي د مخنیوي وړ دي رازی ځوانانو ته افغانانو ته یا هغه څوک چې زموږ استاد غاغوري او د غراز زموږ استاد برنامه ګوري تعقیبوي لاندې سپارښتنه وکي څه وکړو چې په ژوند کې پر مغزي سکتې او د غراز په قلبي حمله باندې اختنه شو یا څنګه په ساده الفاظو ځان ترې وژغورو
ښه غذا سالم غذا صحیح غذا سپورت او هغه وطنوال چې عمرونه سنونه لوړ دي هغه باید په کال کې اکلن د سکرینینګ د پاره د شکرې معاینات او هغه د درې میاشتنی شکرې معاینات د فشار کنټرول او د وزن کموي د وزن د کمیدو تدابیر ونیسي.
کور ودان ډاکټر صاحب او سلامات اوسه ډیر مننه اوریدونکو که تاسو چیرته دغه خبرونه اوریدلې وینو د ډاکټر صاحب سپارښتنه او وړاندیزونه دا و چې دغه د مغزي سکتې او د قلب د حملو مخنیوي کولی شو تر اتیا پنځه اتیا فیصد پورې دغه حمله یا هم سکتې د مخنیوي وړ دي. هغه دا ده چې تاسو باید منظم خواړه وخورئ، په خوړو کې توازن په نظر کې ونیسئ. دغه راز لږ تر لږه په دریو میاشتو کې که چیرته تاسو شکر لرئ، لوړ فشار لرئ، یو ځل لابراتواري معاینه وکئ او دغه ورزش او دغه راز فزیکي فعالیت هم د دغه ډول ناروغیو په مخنیوي کې خپل ونډه او رول لري. کور ودان چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام چې مغزي سکتې ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپل میلمه په جرمني کې د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مصطفی هادي صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
باران دے نظر زمد ننا باران دے سنگا پا